السلام علیکم احمد شیبریم نور نیمی په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته شرخلی په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جک پوریو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دا به هم واوري چې طالبان د ترینکوټ ښار له لمنو لمن رانغښتي او په شاشوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
د کندوز مقاماتوی افغان ځواکونو په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه پر شاتم بولی دي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي. او په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي دي چې په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په اوږده بند زندانی کیږي. د خبرونو تفصیل د کندوز یو سیمیز چارواکی ویل افغان ځواکونو د دې ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې نن د طالبانو بریدونه پر شاوتم بول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې پر شاتم بول شوي دي.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و پیشش مردمی توانستیم حالاتشان دفع شوه دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد کتیر حکومتی به ما رسیدانند.
دا نوموړي په وینا د خانآباد ولسوالۍ په بندر شور آب او بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه پورې د کندوز د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز د منځوړلو پلان لري. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایر از اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا بر خودشان دستور میگیرن.
بل لور ته مشرانو جرګه وی طالبانو په دې ورستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه او وسروال فعالیتونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکز بغلان د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره هڅه کوي د کندوز پر هوایي ډګر ځان حملو ته برابر کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه وظیفه ترسره کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلا مشورې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریې د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهوریس بارک اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له واک څخه د بشار اسد لرې کېدو ته لومړیتوب ورکو توپیر لري. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سوله ییز حل په روانو هڅو کې باید په یوې مرحله کې اسد له واکه لرې شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې د بشار اسد د برخلیک په اړه خپل دریس نرم کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو د سر مرکز وایي هغه رپورټونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي دي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زنداني کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو په کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. اسوچیټډ پریس خبری آژانس وایي امریکا به خپل وګړي شمالي کوریا ته له سفر منع کړي. دا ګام د هغه امریکایي محصل له مړ کېدو وروسته پورته کیږي چې په شمالي کوریا کې زنداني وو. اتو وارنبیر د 1 میاشتو لپاره په شمالي کوریا کې بندي وو. نوموړی د کوما په حال کې آزاد شو خو له څو ورځو وروسته ومړ. اسوچیټډ پریس خبری آژانس وایي تر رسمي اعلان مخکې امریکایي چارواکي اجازه نه لري چې دا موضوع په ډاګه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمه ته د 500 کلونو څخه د کم عمر فلسطینی سړو پر داخله دو بندیز لګولې ده. دا ګام د اسرائیل خوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوی مظاهرو په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخله دی چې عمرونه 500 او یا لدې زیات وی. البته د هر عمر خوځو ته د سیمې ته د ورتک اجازه شته. تیره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا سجی رډو ما شمنې خبري مجله اوري. وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د داعش پر ضد جګړه وګټو. داعش مهم دی که طالبان؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کتونکو عتیق الله عمرخیل نظر اخیسته.
داعش به نن ورځ د امریکا دپاره د خپلو افغانانو دپاره ډېر خطرناک نسبت طالب.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وې. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه بیا افغان ځواکونو طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونو چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خیر پیښ کې پوه شي انشاءالله.
په روسیه کې د فساد مسله په واشنگتن کې د یو کنفرانس پر مهال وڅېړل شوه. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه وګټي. جیمز ماتس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتس دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
دفاع وزیر جیم ماتیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دېره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واوري. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډېره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داعش خلاف جنگ شروان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وایي چې په دغې غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا یو شمېر نورو هیوادونو په اړه خبرې وشوې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم وایي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه ګټي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل پوښتلی چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي که داعش. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
داعش داسې یو نوي پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده، ګډ څه په استدا کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو خو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړو له اصلي طالبانو نه د داعش خواته شوې، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بېکاره شو، خصوصا په اطراف کې په بازرو کې په کلي کې داعش د دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. د هماغه اوس دیل چین د نګرهانه الدینه شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دوی په ډېر په سرعت باندې روان دي، ځکه هلته اختلافات د قومي، لبانی، لسانی فوق العاده زیات دي، هلته سالاران دي، دولت اصلا نه مني. د دې نه ډېر استفاده وکړه، نو زه فکر کوم چې داعش به نن ورځ د امریکا دپاره، د خپلو افغانانو دپاره ډېر خطرناک نسبت طالب ازبک دی، چچن دی، دلته تاجکان دی، دلته نور گروپونه هم دی که زدوزای شوی دی و حالت نگه گورو یعنی پر نظامی لحاظ بانده دی هم پر قومی لحاظ بانده واری زان تقویه که و بده خاطر ما تا شخصا داعش خطرناکتر نیست در طالب.
جنرال صاحب محترم، بلا پختنه داده چه تاسو دی یو پوزی کارپوپ ایس د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامی قوت څومره ویني؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت او ګواښیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم؟
دغه سوال خپل پیچلی سوال، ځکه داعش خود نه کومه تجارت خانه لري، نه کومه فابریکه لري، نه کوم بل منابع لري، ټول منابع خارجي دي. داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کېږي د دې کې ځینې د غنډې لپاره سوال هم پیدا کیږي چې آیا داعش په ابتدا کې امریکایان ولې ونه ځاپه په افغانستان دراله چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده وه. اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې، اوس چې په کلیو بانډو کې هم دوی پیچ شوي دي، حتی تر بادخشانه پورې رسېدلي دي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هېوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک پته یې چې دا خبره برالا کوم، ایران هم په خپل دولتي اداره کې د دې سره کومک کوي، امریکا په مقابل کې دیگر وي، او پاکستان هم د دې سره کومکونه کوي، ولې نور بیا سازمانی نه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانی په عربو کې دي، هغوی دوی سره کومک کوي. دا د دولت دوه دولت خو زه یقین کامل لرم چې دا به حتما برملا کېږي یو وخت کې چې دا مستقیماً د دوی سره کومک کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د داعش پر ضد هڅې شی روانې دي او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادو کې وڅپل شي. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې جګړو ته مخه کوو، لومړی روزګان ته ورسو او بیا مو د هلمند په ګرش کې له تازه جګړو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوري، او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. زموږ خبریال سیمې ته تللی، وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې حال درکوو، خو اوس یوې بلې جګړې ته مخه کوو. د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبریال د جګړې لومړۍ کرښې ته د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه وه تللی، امنیت قمندان ورته ویلي دي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لا وشته د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرښه کې ل یو شمیر سرتیرو سره هم شخیدل دي او دا راپور یې چمتو کړی
دا اور بس دلته لکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکارې دي که نه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی خیر پیښ کې پوه شي انشاءالله
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې سوې دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنترول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ارزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل سوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
عملیات ډېر ما په خانه شکل هغه دی تاسې هم وینئ لس ورځو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په دغه هر منطقه کې دښمن ډېر سخت ضربې لیدلې دي ډېر سخت عمده قمندانان یې د منځه تللي دي بیا هم د خدای تعالی جل شانهو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شوی د دوی تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختي په دې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي په دې کې تلف نه درلود ولې دا منطقې
ښاغلی صدیقي وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات ورو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دوی هڅې دا دي چې ملکي خلکو ته کوم زیان وانه روي
دغه زن نه پوهېږم چې دغه بعضې دوستان وایي چې دا ستاسې عملیات یا ورو روان دي یا کرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه دی نو نیول خو چې ونیول څه دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره یې ګرده خلاصه سوله دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو دا خو مثال د خبرې د منطقې غواړي اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سو او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي له دې سره د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنترول لاندې راولي یعنی تور او سور او زرغون بیرغ وایي تر هغه وخته به د خپلو وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي
رحمت الله خبرې کوم د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15مه تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسی نو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره د وطن دفاع به در هغه ساته پورې کوم چې پره کې یو څاک ویني خپل د وطن دفاع به پرې نه دم او د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکوو
ما نوم سپلا خان دی په دې ترنکوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي د 14 کس شهیدان مې در ورور پورې په یو ماښام ورکړي د کترخانه په ماندی کې نو فلنجي او په کاکرا کو پیروشه او په جټول زګو کې موز پیجر کړی دي ټول وطن ما پیژني د سماتیش کس شیدان په جولات کې ورکړي دي خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو دا که موږ څوک شي شهید ورکو یا ټپی ورکو باید راغمی مینه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مینه لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګټ کور دی باید موږ ټول راولاړ شو ورور د شمن د منځکې زو بس خپل منځکې آزاد کو
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتی ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي
پروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ترنکوټ په لمنو کې د تیرو لس ورځو د عملیاتو په ترڅ کې په سلګونو طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي امنیتي چارواکو په دې برخه کې د دقیقو وژل شویو او یا ټپي شویو شمیره نه ده بیان کړې بل لور ته به هلمند ته ورشو د هلته افغان ځواکونو په ګرش کولوسوالي کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې پرون طالبانو ونیولې. په سیمه کې زموږ خبریال وایي طالبانو تیره ورځ د څلورو موټر بم چاودنو په واسطه برید وکړ، خو لکه څرنګه چې ښکاري مهمې سیمې یې نه دي لاندې کړي. د ګرشک د جګړې تازه حال الیاس دایرا کوي.
ټانګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګریش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لوېدیځ لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړۍ کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وي. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی اخوا د جنګ ټکان طالبان مسله ته لږ اخوا د بس سره ویتو غوښتنه مو دا دي ځکه بن اخوا زاد بېخي دلته په تکلیف وسره شیان پاتې دي. وایو شیان لته پر مرجان ولاړ دي، وژو ولاړ دي، کورونو شیان ګرد ولاړه، خلک ورشو ولاړه، خلک ډېر سره سړي دي.
واکه اند دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو وسوالو امنیتی ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نسي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرش کولوسوالۍ په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل، موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو، په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیره یاد نه کړ، خو خپلواک وویل د غشپاړو پوستو څخه ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو نیولې وې. په ګرش کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس وایي که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دشمن پلان بسیار کلانې داشت که میخواست که شار ګرش کې هم
بتای وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دشمن مات کړو او د سربند او پرچاوي په سیمه کې هغوی په شا وتم بو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یو بل ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي.
د ګرشک د جګړې راپور مول سیمې اوریده. بل لور ته د امنیت په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په کابل کې د مخالفو وسلوالو د یو بریټ پلان شند کړی دی. دوی وایي چې یو اندازه مهمات او څو کسان د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې نیولې دي او دغو کسانو د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا غوښتل چې د کابل په مختلفو سیمو کې حمله وکړي. دا خبره تر اوسه پورې نورو چارواکو نه ده تایید کړې، خو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې برخه کې اعلامیه خپره کړې ده. وسلوالو طالبانو یا نورو دولت مخالفه وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. ماسکاو او واشنگتن د سایبری امنیت په اړه د ګډ کاري ګروپ جوړولو په اړه خبرې کوي. دا خبره د سایبری امنیت لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي اندری کروتسکیخ د روسي خبری اژانسونو ته د پنشن پی پورس کړی ده. په دې اړه ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکز د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنځشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله سوي دي. دوی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکي سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی وو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ټرمپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یوه کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالاً د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ټرمپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. ده پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنی نه دي چې دا کار به کیږي، دا نسي کېدای. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ټرمپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزې وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایدیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیا دغې مرحلې ته رسیدلي دي او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکا یو استخباراتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
بیا هم د مسکو او واشنگتن په ارتباط یو ګډ مطلب. واشنگتن پرون په کرملین کې د کلیپتوکراسي یا په روسیه کې د فساد تر سرلیک لاندې د یو کانفرنس کوربه و. د آزاد روسیې په نوم د بنسټ یو څېړونکي چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ مسله نه ده. نوموړی زیاته کړه چې دا ستونزه اوس د لویدیځو هیوادونو لپاره هم په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د آزادي روسیې د بنسټ څېړونکی ایلیا زاسلافسکي وایي چې په روسیه کې به په راتلونکي کې فساد د اټکل وړ نه وي او د هغو کسانو د ځپلو احتمال شته چې په روسیه کې د غلو د واکمنۍ یا کلیپتوکراسۍ پر ضد د اعتراض غږ اوچتوي. زاسلافسکي په هغه کنفرانس کې چې په روسیه کې د فساد په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د وینا پر مهال وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ موضوع نه ده، بلکې دا ستونزه اوس د متحدو ایالاتو او ټول لویدیځ لپاره په یوه اندېښنه بدله شوې. په کرملین کې د کلیپتوکراسۍ تر سرلیک لاندې په دې کنفرانس کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کمیسیون په مالي مرسته د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی و، کلیپتوکراسۍ یا د فاسدانو واکمني د سیاسي قدرت له لارې د خلکو د شتمنیو د غلا وسیله وبلل شوه. د آزادې روسیې د بنسټ څېړونکي ښاغلي زاسلافسکي وویل چې د روسیې په حکومت کې په رښتینې معنا لیبرال کسان نشته او دا یوازې په اروپا کې په تیره په هغو هیوادونو کې چې په روسیه کې پانګونو ته لیوال دي یوه جوړه شوې افسانه ده. زاسلافسکي په روسیه کې د فساد پر ضد د اعتراضونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ده د هیواد ډیری ځوانان تاریخ ته په پام سره له دې ویریږي چې وبه ځپل شي، نو ځکه نشي کولای چې د اعتراض غږ اوچت کړي. پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پالیسۍ پخواني تنظیمونکي دانیل فرید غونډې ته وویل چې په روسیه کې د فساد ضد مبارزه باید د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه وي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته د هغې عملي کول ناممکن کار دی. فرید زیاته کړه چې ښایي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په روسیه کې د فساد له ستونزې خبر شوي وي، خو د نوموړي په وینا اروپایان د بالتیک هیوادونه پولند او بلغاریا له ډیرو کلونو راهیسې پرې خبر دي. هغه په روسیه کې د فساد د مخنیوي لپاره د وړاندیزونو په لړ کې وویل چې غیر حکومتي ټولنې، د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي ژورنالیستان او ځوانان باید د فساد قضیې رابرسیره او افشا کړي. ښاغلی فرید همداراز یادونه وکړه چې د بندیزونو لګول، د نویو مالي مقرراتو وضع کول او د مالي جرایمو عدلي تعقیب هغه نورې لارې چارې دي چې په روسیه کې د فساد مخه نیولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله، البته لومړی خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. په بله خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی چې سټوډیو ته راغلی دی. عباس صاحب بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش نمایندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است.